پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې مو هرکلی کو. زه اجمل اندیم او په دې خپرونه کې تاسو اورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د معترضو هغه معترضانو سره چې په یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرکزونه تړلي او د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې مخه یې نیولې ده، یوې هوکړې یا سلا ته نږدې شوي څو دغه مرکزونه پرانیستل شي. دا مو د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. ملالۍ بشیر په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. د امریکا دفاع وزیر وایي له افغانستان د وتونکو امریکایي پوځیانو شمیر له طالبانو سره د سولې له موافقې سره حتمي نه دی چې تړاو دی ولري. د افغانستان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یمامود تو له افغان حکومت څخه غوښتي چې د دې سازمان د کارکوونکو امنیت دې زیات سي. او ناټو د خپل تاسیس اویایمه کلیزه نن د دې تړون د مشرانو په ګډون په لندن کې لمانځي. بشپړه خبرونه. د امریکا دفاع وزیر وایي له افغانستانه د وتونکو امریکایي پوځیانو شمیر حتمن له طالبانو سره د سولې له موافقې سره تړلی نه دی. مارک اسپر دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو پر احتمال خبرې وکړې او یې ویل دی باور لري چې طالبان به اوربند ومني. اسپر پرون دوشنبه په داسې حال کې چې د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره له واشنگټن څخه لندن ته روانې ده، له رویټرز خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې ویل د ټرمپ اداره له څه مودې راهیسې هم له خپلې خوا او هم د ناټو د نورو غړو پر کچه د پوځي ځواکونو د شمیر د کمولو پر احتمال بحث کوي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه دی ډاډه دی چې امریکا او متحدان یې د سرتیرو د شمیر له کمیدو سره سره دا خبره یقیني کولای سي چې افغانستان به بیا د هغو تروریستانو په ځاله نه بدلیږي چې ښایي پر امریکا برید وکړي. اسپر پرته له دې چې ځانګړی شمیر یاد کړي ویل چې د ناټو غړي هم د سرتیرو د شمیر د کمولو په برخه کې له امریکا سره موافق دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یماموتو له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې د دې سازمان د کارکوونکو د امنیت لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. تیره اونۍ د کابل ښار په میکرویان سیمه کې د ملګرو ملتونو پر یوه موټر د لاسي بم د حملې په پیښه کې د دې سازمان یو بهرنی کارکوونکی ووژل سو. ارګ په یوه خبر پاڼه کې چې تیره شپه خپره سوه وایي ښاغلي یماموتو د دوشنبې په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې په داسې حال کې چې د امنیتي ارګانونو مسؤلان هم حاضر وو، د دې سازمان د تاسیساتو او کارکوونکو د خوندیتوب لپاره د لا زیاتو تدابیرو غوښتنه وکړه. په بیان کې ویل سوي دي چې یماموتو د دې امنیتي تدابیرو په اړه خپل وړاندیزونه ولسمشر غني ته وړاندې کړل، خو جمهوري ریاست په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. د بلخ امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې د څلورو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلی اردو ویاند حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل د هوایي حملې تیره شپه د بلخ ولسوالۍ په هیواد کلي کې د تروریستانو پر یوه مرکز سوي چې په ترڅ کې دوه نور طالبان هم ټپیان سوي دي. د ښاغلي رضایی په وینا په دې بمباري کې ملکي وګړي نه دي زیانمن سوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. ناټو د خپل تاسیس او یایمه کلیزه نن د دې تړون د مشرانو په ګډون په لندن کې په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې لمانځي. د ناټو مشران به په داسې حال کې چې د سرمشریزې په درشل کې د غړو ترمنځ د نه یووالي نښې نشانې څرګندې سوي، ناټو د راتلونکي په ګډون د ډیرو مسایلو په اړه بحثونه وکړي. فرانسه، ترکیه او امریکا د ناټو لپاره د یوې جلا بڼې غوښتونکي دي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د سرمشریزې په درشل کې ویل ناټو له بدلیدونکي نړۍ سره د بدلیدو په حال کې ده.
زما لپاره دا مهمه ده چې موږ سره ګورو او دا خبره یقیني کوو چې ناټو به بدلون ته دوام ورکوي، ځکه بریالیتوب یې په دې کې دی چې د نړۍ له بدلون سره یو ځای د بدلیدو توان لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دا پوښتنه مطرح کړې چې امریکا ولې باید لویدیځ خوندي وساتي. هغه د ناټو له غړو غوښتي چې د پوځي لګښتونو په برخه کې خپله ونډه زیاته کړي. ستولتنبرګ وویل چې له امریکا پرته د ناټو نورو غړیو خپل پوځي لګښتونه له 2016 کال راهیسې 130 میلیارد ډالرو ته لوړ کړي دي. او د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري لیونل میسي ته د شپږم ځل لپاره د طلایي توپ جایزه ورکړل سوه. 2 کلن میسي ته دا جایزه پرون د ډسمبر په 2 نیټه په پاریس کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ورکړل سوه. میسي په 2019 کال کې تر اوسه د بارسلونا د فوټبال کلب او د خپل هیواد ارجنټاین لپاره په 950 لوبو کې 46 ګولونه وهلي دي. هغه دا جایزه 15 ځلې مخکې له دې په 2009، 2010، 2011، 2012 او 2015 کلونو کې هم ګټلې، په داسې حال کې چې د سیال کریسټیانو رونالډو 15 ځلې دا ویار ترلاسه کړی دی. همداراز د امریکا د فوټبال ښځینه لوبغاړی میګان راپینوی ته چې 6 کال یې په فرانسه کې د فوټبال په نړیوال جام کې د خپل ټیم د مقام دفاع وکړه، هم د طلایي توپ جایزه ورکړل سوې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو واوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. مننه ترې کوو. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له معترسو انتخاباتي ډلو سره یې پیل شوې خبرې مثبتې خواته روانې دي او ډېر ژر به په هغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر پیل شي چې د یو شمیر نوماندو پلویانو پکې د کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې تړلې. دا د کمیسیون بویان خغلی سادات ته څرګندونه به ورسره درته په یو ریپورت کې وړاندې کو. د افغانستان د آزاد او شفاف د عادلانه او شفافو انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره هم په همدې غږېدلې یو. هغه دا یو ښه پرمختګ بولي، خو په دې باور دی چې کمیسیون باید دا روښانه کړي چې ستونزه څه وه او څنګه حل شوه. دا مرکام لرو. دا به هم واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران د وروستیو اعتراضونو د ځپلو پر مهال د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 200 تنو ته رسیدلی دی. کابل چاپ رسپانو ته کتنه هم لرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. اقتصادي خبرونه هم دراورو او همدارنګه د روغتیا په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم خبرېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له معترضو انتخاباتي ډلو سره یې پیل شوې خبرې مثبتې خواته روانې دي او ډېر زر به په هغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر پیل شي چې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو پلویانو پکې د کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې تړلې. خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي تر دې دمه ورسره کمیسیون هیڅ ډول خبرې نه دي کړې. اکرام الله اکرام جزئیات راټول کړي او همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب نور بل تاسو واورو.
له څو ورځنی ځنډ وروسته د افغانستان په 9 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د مخنیوي په اړه اوس د ټاکنو د کمیسیون هیله مندي. دغه کمیسیون مسؤلین هیله لري چې ډېر ژر به په هغه 9 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر پیل شي چې د یو شمیر معترضو نوماندانو د پلویانو له لوري مخنیوی کیږي. د دې کمیسیون ویان زبیو سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو انتخاباتي لانجو په اړه د معترضو ټاکنیزو ډلو سره د کمیسیون خبرې مثبتې خواته روانې دي.
او ولایتونو کې د هغه ټیمونو سره چې تر اوسه پورې دوی د ممانعت کړی چې زموږ همکاران د تفتیش او بیاشمیرنې پروسه مخته یونیسي، په دوی سره زموږ خبرې څه ناڅه مثبتې خواته رسېدلې دي او تمه ده چې دوی هم زموږ همکارانو ته اجازه ورکړي تر څو په پاتې 9 ولایتونو کې هم تفتیش او بیاشمیرنه بشپړه شي او ډېر زر ابتدایي پایلې د خلکو سره شریکې شي.
ان سب خغری سادات د غشان ویل چینند کمیسون د دارالانشاء لوري د بیا شمیرل شوی ورایو پاړه تخنیکی راپور هم د کمیسون د رهبری غړی تسپارل کیږي کڅوم د غشمنه د چيله تیر دوه ورځو رئیسی کمیسون کوي خو د غچاره نه تر سره کیږي زبی سادات وای چې دا یو تخنیکی راپور د ستونزې پکې موجوده وي په دغه اساس باندې وځندید او ننی روسي ورځ د چا بسپارل کیږي پم دی حال کې د عبدالله په مشرۍ د صوبات او همپلن انتخاباتي ډلوي تر دې د مور سره د ورستۍ و انتخاباتي ستونزو پاړه د انتخاباتو خپلواک کمیسون هیڅ ډول خبري نه دی کړی د دې ډلې ویان فریدون خوزون نن ازادي رادیو ته ویل تر هغه چې په دې برخه کې د کمیسون لوري قانون پلی نشي دغه ټیم پلویان به اجازه ورنکړي چې په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه تر سره شي
تاسو باندې کمیسون د خبرو اترو لپاره ټول ورونه او لارې بندې کړې دي او حاضر نه دي چې دوی بحث وکړي په داسې حال کې چې موږ حاضر یو چې په هر وخت او په هر ځای کې دوی وغواړي موږ سره خبرې وکړو تر څو دا ټاکنیز کړکې چې دی دا د خبرو اترو له لارې حل شي زموږ تمه ده چې کمیسون د افغانستان د خلکو غوښتنې ته لبیک ووایي او هر هغه څه چې دوی لري هغه د خبرو اترو له لارې شریکي او بیت قانون ته برګشتي
ان سب د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون په داسې حال کې په دغه وو ولایتونو کې درایو د بیا شمیرنې تمخې چې لا هم په سرپل جوزجان بدخشان تخار فاریاب بغلان او پنشیر ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې ته اجازه نه ورکول کیږي البته د متریزو نوماندانو د پلویانو لورینه د کمیسون چارواکو وړاندې ویلي وو چې کچېری په دغه ولایتونو کې درایو د بیا سیړنې اجازه ورنکړل شي نو د لومړنۍ پایلو د اعلان په هدف بد پوښانی معلوماتو او راپورونو پر بنسټ د دغه وو ولایتونو د رایو پاړه بورستۍ پریکړه وشي خو اوس دغه نوی هیلمندې ته پکتو ولیدل شي چې کمیسون به په دغه وو ولایتونو کې د رایو په بیا شمیرنې او څېړنې باندې وټوانی کی او کڅنګه بلیان څه
زیاته مننه اکرام صاحب دوستان و مو ریدل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون هیلمندي خي چې د هغه موترزونو سره خبرې په خې خو روان دي چې په وو ولایتونو کې د دې کمیسون د ولایتي دفترونو دروازې تړلې او د رايو د بیا شمیرنې او څېړنې د بهیر مخاینه ولې دا هغه څه دي چې د ولسمشي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان یې ځنډولې ده خو د سبات او همپالن انتخاباتي ډلې چې تر ډیره دغه موتاریزینی پلویان او ملاتړ دي دوی وایي چې لامر سره کمیسون هیڅ ډول خبري نه دی کړی او نه په دې اړه د دوی اندیښنو ته ځواب ویلی اکرام الله اکرام په یو مرکه کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون همدان دي همدا څرګندونه چې وایي له موتاریزینو سره یوه مثبت هوکړه ته نشتی شوی او هله مندې خودل چې په ولایتونو کې به د رایو د بیا شمیرنې مرکزونه پرانستل شي د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره شریکی کړی دی خاغلی رشید وایي چې کمیسون رښتیا هم په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر د پایل پاړه مترزینو سره یوه هوکړه ته رسیدلې وي دا یو مهم پرمختګ دی خو د عادلانه او آزادو ټاکنو د بنسټ اجرایوي استنګار کوي چې په دې اړه کمیسون باید بزاحت ورکړي جستون زڅوه او څنګه یې په کوم شرایطو وکړل شول چې تحریم کوونکو ته قناعت ورکړي لکه غلی رشید اکرام په سر کې د کمیسون دغه تاسو څرګندونه پاړه پوښتلې
کچېر واقعا کمیسون په دې توګه درې وی چې په دغه خپل خبراتو یا مذاکرات کې له معترض کیمون سره د جوړې ته ورسیږي چې د خپلونو پرانیستي او واکه دوی د خپل پریکړو تطبیق لپاره چې هغه بیا شمیرنه ده او تفتیش د زمینه جوړ کړي او موږ تاسو یو قدم لاندې کړي د پایلو اعلان کړه نو دا خپل یو جدي پرمختګ ده او د دې هڅه موږ ستاینه کوو او که چېرته واقعا دا مسله ورسیږي ان شاء الله چې تاریخي خبر وي خو که بدل شي چې موږ څه د تاسو په وخت مستون جزئیات د خبرو اترو په کومه سره باندې توافق شوی ده خو څه شي کړي تر څو خلک هم پوه شي چې د پسکیو او کمیسون په کوم ډول کې وټمنه د چا د خپل موټرست مورا د دې واسه چې د خپل اعتراض لاس واخلي او کمیسون ته اجازه ورکړي خپل کړه لا تطبیق کړي.
رشید صاحب، دغه وو ولایتونه چې انتخاباتي مرکزونه پکې تړل شوی دي، د معترضو انتخاباتي ډلو لوري نو اجازه نه ورکول کیږي چې راشمیرنه پکې بیا دوباره وشي، که چرته په دې ولایتونو کې راشمیرنه بیا سړنه فایل شي او بل اخره کمیسون د لکه څنګه چې تاسو ویل د رایو د لمړنیو فایلو اعلان ته یو قدم نږدې شي، فکر کوي چې وروسته لیلانه به هم د غړول کړکیچونه رامنځته شي کنه کوم ستونزه باندې موجوده؟
دا اثبات پیدا کی په دې پرې چې د ټاکنو د خپل کمیسون د فایل کې اعلان کې په لمړي دور کې څومره د ټاکنو د کاندیدانو لپاره د منلو وړ دی، ځکه چې وایي ځینافه دي چې تا وګوي چې کاتونو کاټه کاموي چې کاټه کمیسون لپاره په خامخا دا یو خزیره ده د فایل او د اعلان وسنی اعلان لپاره، او که چې به شکایتونه کې زیاتې وي د کاټه کمیسون په دې کې ډېر مسؤلیت دي چې دا شکایتونه د رسیدګي وکړي او بل اخر د ټولو خواو قناده حاصل کړي، نو خامخا په دې کې بیا وخت تیریږي او د کاټه کمیسون لپاره هم بیا په څلور ماموریت کې هغه بیا هم په د شکایت په اړه باندې څرنې وکړي، تفتیش سره کړي، د رای د کالو د اعتبار موضوع مکاسي، نو خامخا په دغه وخت نشي او دا چې د شکایت کمیسون عملیاتي پلان او څو دي د آماده دي، دا هم په کار د شکایت کمیسون په اړه باندې د خپل معلومات او کومه واقعا دی آماده دي چې د شکایت کاکه زیات وي او ټول په وخت باندې ترسره دي کولای.
رشید صاحب، یو بل مسله چې د انتخاباتو کمیسون له تیر سور زوري سي په دې باندې ټینګار کوي چې دوی به تخنیکی راپور درلنشا به د کمیسون مشرانو ته سپاري تر څو خپل ورسي پریکړه د کمیسون د رهبرۍ شورا اعلان کړي، خو تر نن هم دغه راپور نه دی سپارل شوی. نن یو ور بیا دوی ژمنه کوي چې دغه راپور تخنیکی راپور به سپارل کیږي، فکر کوي چې نن به وتوانیږي او دغه ځنډ لامل څه شي کېدلی شي؟
په دغه وخت کې چې عامه اصلا ډېر حساس دي او په دې حال کې ټول هغه لوري دې ته ګوري چې کمیسون څه ترسره کوي، د موږ کې هیله مندي له کمیسون څخه دا ده چې یعنی دغه وضاحت خلکو ته ورکړي او اوس ګوري که چېرته عنوانونه وي او بهانې کولی شي چې یو بهانه، اما اصل حقیقت څه ده؟ یو ورځ ویل کېږي چې نن تر ماښام پورې راپور ورکول کېږي، وخت سماده دي، سبا ته بیا بله خبره مرسه راپور باندې کار روان ده، بل ورځ بیا همعینې خبره کېږي، نو خلک چې کمیسون هغه اصل د حقیقت خلکو ته ووایي چې راپور که کار روانده خو څو ورځې وخت نیسي، اما هغه باید مراد شي. اوس دغه مهالویش چې نقصه وی ده زموږ لپاره جدي اندېښنه ده چې یعنې هر څه به نور د خوښې په اساس باندې سنبال کېږي، نه ده چې هلته یو څه په نامه د محدوده وي او د هغه په چوکاټ کې هر څه جوړ شي. اوس د کمیسون څخه موږ غوښتنه دا ده چې که راپور باندې کار روان وي خو وضاحت کوم راپور په کوم جزئیاتو او څو کار پکې تاخت نهایتا دا بشپړ کېږي، او که هر ورځ موږ دا خبرې به وایو دا خلک لپاره د قناعت وړ نه ده.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید و چې د انتخاباتو په ورستیو ناندرو په ځنګړې توګه په وو ولایتونو کې د انتخاباتي کمیسونونو د دفترونو په تړل کېدو او له معترضینو سره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د خبرو اترو په اړه نظر څرګنداوه. مننه ترې کوو. دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو واورئ.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم فیروزه عزیزی له سوی اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په هیواد کې له ډیر زره زیات د پستې نوي باغونه جوړ کړي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل یوازې په هرات ولایت کې تازه له 3500 جیری بونه په زیات ځمکه کې د پستې بڼونه جوړ شوي دي.
د له 3000 جیری بونه زیات بڼونه چې جوړ شوي د راتلونکو کلونو لپاره ښه هیله مندې ده چې زموږ د تولید کچه ورسره لوړیږي او موږ په دې برخه کې په ځان بسیا کیږو. هغه پلان چې د کرنې وزارت لري غواړي د خصوصي سکتور په همکارۍ د پستې سوداګریز بڼونه چورکی چې ترهې د اقتصاد عالی شورا لوري هم تایید شوی.
خارجشم
توسط شورای اقتصادی تایید شد. نو موري وویل چې په دې کلونو کې د دغه محصول زیاتیدو ته پکتو صادرات هم په پراخېدو دي. د کرنې وزارت وایي د محل د افغانستان د پستی کیفیت ته پکتو دغه محصول بیلابیلو هیوادونو ته په ځانګړي توګه پاکستان، هند او عربي هیوادونو ته صادریږي. خو د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال توریالای غوسی وایي سره لدې چې کورنۍ پسته کولی شي د بازار تقاضا پوره کړي، خو بیا هم له بهر نه د پستی د وارداتو کچه لوړه ده.
کله چې موږ پسته لرو او صادرات هم کوو نو حکومت باید تعرفه وضع کړي او د پسته د ګمرکي محصول لګه هم زیات کړي چې بهرنۍ پسته را وارد نه شي. خو کوم وخت چې موږ وارداتي پسته ته اړتیا لرو تعرفه دې کم کړي چې واردات هم ولرو.
په افغانستان کې په هرات ولایت کې تر ټولو زیاته پسته تولیدیږي. په روان کال کې په دغه ولایت کې 110 متریک ټنه د پستو حاصلات راټول شوي چې د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. د ننګرهار ولایت د سترسو حاصلات 25% لوړ شوي. د دغه ولایت د کرنې ریاست ویان انعام الله میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د ننګرهار ولایت په 14 ولسوالیو کې 118 جریبه ځمکه کې د مالټو بڼونه جوړ شول چې سږني حاصلات یې 3590 ټنو ته رسیږي. ښاغلی میاخیل وایي په روان کال کې له دغه ولایت څخه د لیموګانو 900 ټنه او د غټو لیموګانو 6900 ټنه حاصلات هم راټول شوي دي. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي چې د سترسو د حاصلاتو په زیاتېدو له پاکستان نه د دغه محصول د وارداتو مخه ونیسي.
دوستانو خبرونه مو واوریدل، اقتصادي خبرونه و فیروزی عزیزی درته وړاندې کړل. اوس هم مخکې لدی چې بیرته د افغانستان مسایلو ته ورشو څو نړیوال مسایل راخلو، ناټو تړون نن خپل اویایمه کلیزه لمانځي. دا تړون په 1949 میلادي کال کې جوړ شو. د دې امنیتي تړون هدف تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د امریکا، کاناډا او یو شمېر اروپایي هیوادونو ترمنځ د پوځي او امنیتي همکاریو پراختیا وه. د مهال دا تړون 9 شخړې هیوادونه لري. د ناټو تړون په غونډه کې لوی میلمه د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ دی. د ناټو تړون په غونډه د لندن ته دغه وبخې لندن ته د ولسمشر ټرمپ د رسمي سفر په اړه ځینې معلومات سپینې ماڼۍ خبرې کړې دي. فرشته جلالزی په لندن کې د ناټو د دې غونډې د پوښښ لپاره د نور جزئیات راکړي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه میرمن ملانیا بنن د ناټو تړون د ویایمي کلیسې په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې ګډون کوي. ډونالد ټرمپ لندن ته تر روانېدو وروسته وویل چې د امریکا د خلکو لپاره د مبارزې لپاره اروپا ته روان شوم. ټرمپ دریم وار له کل راهیسې چې جمهور رئیس ټاکل شوی دی لندن ته راځي. د امریکا او د ناټو د نورو غړو هیوادونو مشران په دوه ورځې پر نړیوال امنیت خبرې وکړې. د سې شنبې په ماښام په بیکنګهم ماڼۍ کې ځانګړي مراسم دي چې د برېټانیا ملکه او د هغې زوی شاهزاده چارلز به یې قربانوي. ناټو تړون اویا کاله مخکې کله چې دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده په 1949 میلادي کال کې جوړ شوی دی. دا تړون په ابتدا کې برېټانیا، کاناډا، امریکا او د لویدیځې اروپا یو شمېر هیوادونو جوړ کړی و، خو اوس ټول 90 غړي لري. په لندن کې د ناټو د اویایمه کلیزې مراسمو ته خاص امنیتي تدابیر نیول شوي دي، په ځانګړي ډول د بکینګهم ماڼۍ شاوخوا ته. د ناټو عمومي منشي ویلي چې ناټو د نړۍ له ډېرو بریالیو تړونونو څخه ده. ناټو خپل اویایمه کلیزه په داسې وخت کې لمانځي چې په ختیځ اروپا په ځانګړي ډول په اوکراین کې امنیت یوه لویه مسأله ده. روسیه په 2014 میلادي کال کې له اوکراینه د کریمیا ټاپو وزمه اشغال او په زور له ځان سره الحاق کړه. له هغه راهیسې د اوکراین په ختیځو سیمو کې جګړه روانه ده چې تر 14 زیات وګړي پکې وژل شوي دي. د ناټو بله مسله د کوردستان له خاورې آزادې شوې سیمې ابخازیا او جنوبي اوسیتیا دي. په 2018 میلادي کال کې د کوردستان او روسیې ترمنځ تر لنډې جګړې وروسته ابخازیا او جنوبي اوسیتیا له کوردستانه جلا شوې او خپلواکي اعلان کړه. د کوردستان سره تر 14 جګړې وروسته روسیې د ابخازیا او اوسیتیا خپلواکۍ ته رسمیت ورکړ. په ختیځ اروپا کې د روسیې فعالیت به د ناټو د مشرانو د غونډې د بحث یو مسله وي. او هغه بله مسله چې د ناټو مشرانو نننۍ غونډه به تر اغېز لاندې وي د بریکزیټ یا اروپایي ټولنې د برېټانیا د پریکېدو خبره ده. په عمومي ډول خبریالانو ته اجازه نه ورکول کېږي چې له مرکزي لندن یا بکینګهم ماڼۍ له شاوخوا چې د دوشنبې په ورځ سوله ییز لاریونونه هم وشول عکس یا فلم واخلي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بخنې نړیوال سازمان وایي د ایران د ورستو اعتراضونو ځپلو پر مهال د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 200 تنو ته رسیدلی. د دې سازمان د منځني ختیځ د چارو د تحقیقاتو مدیر د دوشنبې په ورځ وویل په دې اعتراضونو کې د وژل شوو کسانو شمیر د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو د وحشتناکې وژنې ثبوت دی. فریبا ظاهر پرې جزئیات لري.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي باور یې دا دی چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو د ځپلو پر مهال تر 200 ډیر کسان وژل شوي دي. دغه سازمان چې مقر یې په بریتانیا کې دی پرون وویل دوی ته رسیدلي معتبر معلومات ښیي چې د ایران د مظاهرو پر مهال د وژل شویو شمیر لږ تر لږه 208 تنو ته رسیږي. دغه اعتراضونه د نومبر پر 15مه په ایران کې د تیلو د بیو د لوړېدو له کبله د حکومت پر ضد راپورته شوی و، خو ډېر ژر د هغې واد د امنیتي ځواکونو لخوا وځپل سول او انټرنیټي خدمات هم د یوې اونۍ لپاره پرې بند سول. امنیسټي انټرنیشنل وایي ډېری کسان په شهریار ښار کې وژل شوي دي. تر دې وړاندې دې سازمان د وژل شویو شمېر 161 تنه ښودلی و. فیلیپ لوتر د بخښنې د نړیوال سازمان د منځني ختیځ د چارو د تحقیقاتو د څانګې مدیر دی. هغه د وژل شویو شمېره د ایران د ځواکونو له لوري د وحشتناکو وژنو ثبوت بللی او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر عاملینو یې عدالت تطبیق کړي. د ایران د اعتراض کوونکو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو ځپونکو اقداماتو نړیوال جدي خبرګونونه هم راوپارول. یو شمیر ایرانیانو له هېواده بهر لاریونونه وکړل او د ایران خلکو ته د پاملرنې غوښتنې وسوې. حسن حبیبي په فرانسې کې یو ایرانی وګړی دی چې پرون یې په پاریس کې په همدې اړه یوه لاریون پر مهال وویل
Nous appelons les instances internationales ainsi que le gouvernement de la France.
دوی موجله نړیوال ټولنې او د فرانسې له حکومت څخه غواړو له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې ژوند د خطر سره مخامخ دي. پر هغو ایرانیانو چې سړکونه تراوتلي د ایران د رژیم پر وړاندې د اعتراض لکهبل ظلمونه ور باندې کیږي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي ډېری ویډیوګانې چې د دې سازمان د محققانو لخوا باوري ګڼل شوي شي چې امنیتي ځواکونه پر بې وسلو مظاهره کوونکو ډزې کوي. دا سازمان زیاتوي چې دوی ته رسیدلي معلومات دا هم وایي چې د قربانیانو کورنیو ته ګواښ سوی چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي. حتی ویل سوي ځینې کورنۍ د خپلو عزیزانو د مړو ترلاسه کولو لپاره د پیسو ورکولو ته اړ سوي دي. ایراني چارواکو تر اوسه د بخښنې نړیوال سازمان د دې څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم دا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کوم مسلو تفسیري کړي دي اجمل تورمان ورته کتنه کوي.
ملي ارمان دولتي ورځپاڼې په خپل سره مقاله کې لیکلي د انتخاباتو د نتایجو اعلان به د جګړې اعلان وي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د ولسمشرۍ انتخابات بحران ته تللي او د هرې ورځې په تیریدو سره دا بحران او پر کمیسیون بې اعتمادي زیاتېږي. سر مقاله لیکونکي لیکي تېره ورځ هم په یو شمېر ولایتونو کې د ثبات او همپالنې ډلې پلویانو لاریونونه ترسره کړل او د 300 هغو رایو باطلول یې وغوښتل چې د دوی په خبره نا بایومیتریک شوی رای دی. ورسپانه لیکي خو په ورته وخت کې دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم ټینګار لري چې کمیسیون باید څومره ژر چې کیږي د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دغه انتخاباتي ډله بیا د 300 رایو باطلول غیر قانوني او دا رای د باور وړ ګڼي. ورسپانه لیکي په داسې یو حالت کې کمیسیون هم له څو اړخونو تر فشار لاندې دی او په خبره که چیرې کمیسیون دولت جوړونکي ټیم ګټونکي اعلان کړي نو افغانستان به د یوې لویې جګړې شاهد وي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د انتخاباتو په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي د نتایجو په اعلان کې تر دې زیات ځنډ نور د هیواد په ګټه نه دی. سر مقاله لیکونکي لیکي د میزان د شپږمې نیټې د انتخاباتو په نتایجو کې ځنډ نور په هیڅ ډول خلکو ته د منلو نه دی، هغه خلک چې له کلونو راهیسې جګړه تاوتریخوالی او دربدري تجربه کړې ده. انیس لیکي که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د 20 ولایتونو د بیا شمیرنې د بهیر د نتایجو په جنبندۍ کار کوي او د دې تمه هم لري چې په هغو ولایتونو کې چې د دغه بهیر په وړاندې خنډ موجود دی هم د دوی دفترونه پرانستل شي. خو د سر مقاله لیکونکي په خبره روان وضعیت په هیڅ ډول د هیواد په خیر نه دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپله سر مقاله کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه لیکلي دي. ویسا په انتقاد سره لیکي د تلش په کمیونټي د انتخاباتو په اړه لانجی لا هم په خپل ځای دي. د سر مقاله لیکونکي په خبره سره لدی چې له دې انتخاباتو دوه میاشتې وړي خو د داسې پایلو د اعلان تمه نشته چې هم نوماندان پرې قانع شي او هم ولس.
ستاسو له پیغامونو مشکل مدا دے چابل کے داغ دابل سڑکوں نے دیر سخت زیادہ خراب کیا جمع ہم دے لکھوں نے دیا مسران چپکی حکومت سے مدا خواہش کی اول قانون کی زموں کو رضوانی کے پورے مقابلات شبکی پر مکمل معنی کار نہ کری نو نمبر بستہ چاروا کو مدا غفتہ نہ دے جس میں جی تجدی پاہم مکڑی تو ہم تو اکنی تو برخہ چیزی مشکلات لگرو لکھا درسی کتابونا باتتو سازان او داشنور رایم مقدر وقتیات پر برخہ کی بیر سنزی دو